په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر لخپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. خغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه دی او پلاوی په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. نن په افغانستان کې د ماشومان د ګوزند ناروغي او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهم ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په یوشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځشنبه پورې دوام کوي، له پنځو کلونو کم عمر شاوخوا و میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پېښې خبر نه دی ورکړل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هېوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر اوسه په کې ده او له منځه نه ده وړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هېواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلی بازرگان او علی رضا رجایی په ګډون 215 اویا تنه فعالانو د ایران د پارلمان د دولسمې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینوونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هېواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د روان جمعې په ورځ پیل شي، خو ډیری نومان کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي. د هنګری کې پارلمان په ناتو کې سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړل. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق و او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ د ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړی وو. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په غبرګون کې دا یو تاریخي ورځ بلله، ویل سویډن چمتو دی چې د اروپا او اتلانتیک د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د بېګڼۍ غونډې د بحثونو او احتمالي پریکړې جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د دغې غونډې تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د واکمنو طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه په کلکه وغندل شول.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهم ورځ ده. طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت له کورونا او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یو ځای شي، څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورنشي راغلي دي، همداسې مې ګیره نیمایي پاتې شوي، وېښته مې همداسې پاتې شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان د خاورې دننه د حزب الله پر اهدافو برید وکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو امنیت شورا په خپل بیګنې غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه. د بندو دروازو تر شا د غونډې د اجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو او بشري حقوقو مسایل شامل خو د غونډې لپاره مخکې د شمیر هیوادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. نور جزئیات له احمد کلاورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبی کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري ټینګار کوي چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شمول سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوې دي.
We strongly condemn the Taliban's continued system.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې پر رسمیت وپیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحه په غونډه کې خبري پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو خغلی ګوتریش په دوحه کې د ځنګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځنګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه و. خغلی ګوتریش وویل د دوحه په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپای ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکي ارزونې لټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبري کوي. د دې سازمان د ښځو د څنګ مرستيالې هیدر بار پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوښي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
نن په افغانستان کې ماشومان د ګوزند ناروغي پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځې کمپاین دوهم ورځ د دې کمپاین په ترڅ کې بچي پرون په یوشتو ولایتونو کې پیل شو او تر پنځم به پورې دوام کوي. له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 2 میلیونه شپږ لک ماشومان د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم له کورونوي او دینی عالمانو غوښتي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. یو شمېر کورنۍ هم خپل ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق مهم ګڼي. نور جزات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوې ده. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځېنی کمپاین کې به 1.8 میلیونه ل 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې موږ سره یو ځای شي. څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې هم ښه نیول کېدای شي. دا وایرس دایمي فالج د ماشومانو د مړینې لامل کیږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایرس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي، لا کورنۍ غوښتي چې د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي، لنور کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن واکسیناتوران راغلل، هغوی له موږ څخه وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړو. زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلونو کم دي، هغه مې واکسین کړل. زه له نورو کورنۍ هم غوښتنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د پولیو له ناروغۍ وژغورل شي.
خودم یک طفل دونیم ساله دارم که
زه خپل یو دونیم کلان ماشوم لرم. موږ هغه ته په منظم ډول ټول واکسین نه کړی دي. زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کول په برخه کې جدي واوسي. ځینې کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویره لري چې دا د دوی ماشومان ته زیان ورسوي. مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده.
امروز سرمایه آینده موسن
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق او کارکونکو د وای سره لدی چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیل دوه هرکلې شوې، خو ځینی کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي.
د واکسین او کارکونکو هم شپږم ناحیه کې کار کوم. د خلکو چلند توپیر لري. ځینې ښه چلند کوي خو ځینې ډیر بد چلند لري. موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو، خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلې ښه دی.
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځوړلو بنسټ د معلوماتو لمخې روان کمپاین په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اوروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوې ده. د پولیو واکسین د کمپاین په داسې حال کې پیل شوې چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري استلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د 2023 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبته پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې. د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې لمنځ نه دتللې.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون رئیس د ماشومان لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 15 کلونو کم عمره 2 میلیونو شپږ لکه ماشومان ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا وزارت مسؤلینو هم له کورنیو او همدارنګ له دینی عالمانو غوښتي دي چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. څومره مخکې مې په دې اړه چې د دا ډول کمپاینونو په خطر سره کولو کې د کورنیو رول څومره مهم دی، په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له پخواني مسؤل سید کمال شاه سید سره مرکه کړې وه او لومړی مې هم دا پوښتنه ترې کړې وه. ښاغلی سید وایي
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین لاهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومان او صحت ورته اولیت لري، نو د خپل ماشومان ټول واکسین وي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنۍ همکاري تر هر څه ډیره اړینه ده.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو مثبت پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي، خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلي او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډیره زیاته توجه وه چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډیر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډیر پام اړول شوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو هغوی ته خاص توجه شوی وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمیر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمیر راکمیږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرکی او زیتن کارونه ترسره کړي، د آگاهي په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د پولیو ضد واکسین د کمپاینونو متخصص سید کمال شاه سیدو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په تړنګ کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان په خاوره کې د حزب الله پر اهدافو برید وکړ. حزب الله هم د اسرائیل پر خاوره د لسګونو توغندیو په توغولو سره د حملو ته ځواب وای. بلخوا د حماس ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو او په غزه کې د اوربني موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي.
راپورونه وایي چې اسرائیل پرون د لبنان په ختیځ کې د بعل بیک ښار په شاوخوا کې پر دو اهدافو هممهاله هوایي حمله وکړي. دو امنیتي سرچینو له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا خبر ورکړای دی. د راپورونو له مخې د دې حملو هدف د حزب الله اړوند یو دوه پولیس ودانۍ او د دې ډلې یو وسلتون و چې په ترڅ کې لږ تر لږه د حزب الله دوه غړي وشل شوي دي. د غزې په تړنګ کې د جګړې له پیل وروسته په تیرو څلورو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل په لبنان کې دننه اهداف په نښه کوي. د رویټرز د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې دا حمله په دې سیمه کې د اسرائیلو د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورېدو په غبرګون کې د حزب الله پر دافع هوا ځواک وشوه. حزب الله له دې حملې څو ساعته مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې ډلې دافع هوا ځواک د اسرائیلو یوه بی پیلوټ الوتکه د لبنان په جنوب کې لزمکې څخه د هوا ته توغندي په وسیله وویشته او نسکوره یې کړه. بالبک ښار چې سوریه ته نږدې په بقا دره کې پروت دی د حزب الله د نفوذ له مهمو مرکزونو څخه دی. سوریه هم له ایران او حزب الله سره په یو اتحاد کې شامله ده. پر بالبک ښار د اسرائیلو له هوایي حملې څو ساعته وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د دې حملې په غبرګون کې په جولان سیمه کې د اسرائیلو پر یو پوځي مرکز شپېته کاتیوشا ډوله توغندي ویشتلې دي. د اسرائیلو پوځ تایید کړی ده چې سلګونه توغندي د لبنان له خاورې توغول شوي چې ځینې یې د اوسپنیز ګنبد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په وسیله وویشتل شول. د دې برید پر مهال د اسرائیلو په دریو ښارونو او ښارګوټو کې د خطر زنګونه ووهل شول. په همدې حال کې د حماس د سخت دریځې ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خلاصون او په غزه کې د اوربند یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د غزې په تړنګ کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر جنوب برید وکړ. 1200 اسرائیلي وګړي ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. پر غزه د اسرایلی ځواکونو په ځوابي حملو کې د فلسطینی چارواکو په وینا نږدې 10,000 کسان وشل شوي دي. د دې جګړې پر مهال د اسرایلو او لبنان ترمنځ سرحد کې هم تقریبا هر ورځ د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې شوي. حزب الله هم چې د حماس په څیر ایران یې ملاتړ کوي، د امریکا او د لویدیځ د ګڼو هیوادونو لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
په پام کې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه سبا سیشن به د فبروري په 28مه ترسره شي. د افغانستان په کوربه توپ دا لوبه په ابو ظبي کې په پام کې دا د کابل په وخت د سهار په 10:30 بجو پیلېږي. د دې لوبه په درشل کې پرون ماښام د افغانستان کرکټ بورډ سیالو لوبغاړو ته په متحده عربي اماراتو کې د ماښام میل مستیا کړی و. د کرکټ بورډ د تجارتي څانګې مشر اکبر محمد پکتیان خپل میلمنو ته اخراغ لاستوه.
السلام علیکم.
السلام علیکم اتلانو او چارواکو، موږ دلته د ماښامنۍ میل مستیا لپاره راټول شوی یو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې بلې ځانګړې سیالۍ لپاره د تیاری په حال کې یو. البته د کرکټ د یوې بلې عالي سیالۍ د پیل لپاره به خوي چې له خپلو سیالانو سره یو عالي او ښایسته ماښامنۍ ولري.
افغان لوبډله بلدی لوبي ورسره راتلونکي ونې له ایرلند سره درې ورځې لوبي هم وکړي او بیا د دوی ترمنځ درې شلوره لوبي هم په پام کې دي. افغان لوبډله د شلوره لوبو نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې له د مخکې له سریلانکا، هند او متحده عربی امارات سره هم یو لړ سیالي درلودي. د شلوره کرکټ نړیوال جام د متحده ایالاتو او ویست انډیز په کوربه توپ د غبرګولی یا جوزا په 12 منټه د نړۍ د شلو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د چنګاخ یا سرطان تر نهمې پورې دوام کوي.
وینځنه په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خالات ټول شي سی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کندوز کې یو شمېر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکونکي پرته له دې چې انساني کرامت په پام کې ونیسي په عام محضر کې ځوانان بے عزت کوي او سپکوي. سلمانیان هم ورته شکایت کوي او وایي د کار په خاطر اکثره وختونه د دغې ادارې د کارکونکو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ځوانان د امر بالمعروف له کارکونکو غوښتنه کوي چې په عام محضر کې د خلکو له بې ځایه ځورولو او وهلو ټکولو څخه ډډه وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د کندوز ښار یو شمېر سلمانیان شکایت کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو د ناسم چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د دې ولایت یو شمېر سلمانیان او ځوانان انتقاد کوي چې د امر بالمعروف د کارکونکو غیر انساني او له تشدد نه ډک چلند زیات شمېر ځوانان دې ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي. شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه آزادۍ روډې ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، اما روزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلی او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان له لسو تر شلو ورځو بندین کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړي دي.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکونکي هر ورځ د سلمانیانو لکار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني، له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډې ته وویل
مې 15000 روپۍ کرای دکان میتیم زمری بالمعروف مې خواهش دارم کې خیر قید کړي
زه میشت 15000 افغانۍ د دکان کرای ورکوم او ترڅنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم خو د امر بالمعروف د ناوړه چلن لامل زمونکار د سقوط له ګواښ سره مخ دی دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه په خیس پکې کړو
د کندز ښار یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډې ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي څومره کوي چې له دوی سره خبر خوردو کې نرم برخوردو کې او زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورنه چې راغلي دي همداسې مې ګیره نیمه یې پاتې شوې ویښته مې همداسې پاتې شوي دي د برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي د سخګيري پریدي او موږ خپل ژوند د پریدي او سلمانان هم خپل کسب کار د پریدي خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند د پریدي د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو چې د وطن نه لاړ شو
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو دا یوازې د کندز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه زورولو څخه ډډه وکړي
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو تاسو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوی دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان حکومت د پوځیانو د خوانی ول کیږي نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو ته هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتل فلم بولدکلر څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو سلویشت کال بیاوس کال څخه په کوټه کې موږ راستوګل ورته مهاجر وو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړی نو بیا د شپږم بل دکتاري څخه راوښتلو ایو يم موسی والا موږ سره کومک وکړي درې دانی کمپلی او زر افغاني په نفر زر افغاني راکړل او درې دانی کمپلی راکړل نور مرسته موږ سره نه کړې نه د دولت خو موږ سره مرسته شوی ده نه دی بلې مرستندوی ادارې د خو څخه موږ سره مرسته شوی ده فقط دا غدری د یک کمبلی او زر ابوغانی په نپر د ای او یم ولې مسره د کومک کړی دي موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوي موږ تاسو ته ستاسي محترم څخه دا خاص کو چې موږ ژغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي نو زم به دي کاروبار نه درو روزګار نه درو خوراکي توکي نه درو نقدي پیسې نه درو کار مډیر سره خراب دي په ډیر سخت مشکل کې الله پاک تاسو ته خیر درکړي موږ ژغ مرستندو ادارو پر ورسوي زمانو محب لا دي په دامن ورسوالي کې میړول دي کندهار دامن ورسوالي کې میړول دي الله پاک تاسو ته خیر درکړي السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00 422 11 24 201.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي رادیو او دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر لخپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیک او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهمه ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په یوشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنجشنبه پورې دوام کوي له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 2 میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلي بازرگان او علي رضا رجایی په ګډون 215 فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینوونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. د هنګاري کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له 2 میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 188 موافق و او 6 مخالف رایو دا اقدام تایید کړ. په دې برخه کې د هنګری ځنډ ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو.
د زهرو کاروان
د ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپایی ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزوري له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې د سیمه مزامین ځای په ځای کوچ هغه د نشئی مواد او خلاف چې په زیاده کمپاین وشي.
دا چې نشئی مواد ولید نو کانو د ماتیدلو لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشئی مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغه چرسوي، کا شیشوي، کا پودروي، کا پینوي، کا نور داسې مواد وي.
رضوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل که نشه نه پرېږدي ښځه دې در څخه بیایو.
د خواښې خسګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و، همدا هغه به یې کوه چې سمیږي که نه سمیږي خپله لور در نه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم،
په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروری ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاندوای چې تر دې مهاله نړیوال ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تریاقو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دغه ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تریاقو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوي چې د افغانستان تریاق پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تریاقو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تریاقو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تریاقو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه رسیدلی چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم د قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسیدلی وو د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیل معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منه سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان او اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیره بیا نشه یي ګولیو ته د آسان او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد سوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کیږي.
میخایل الله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لیږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ، او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وختو بیا ولا کنه سګریټ مکرټي وه او چار سی وهل ما ماما وسره کم یو یو دد وهل راغله ما د کورته رخصتیانه کې دلته دوه تر زوی و عمل کوا د سره مې دوه د شو وهله وخت چې بیرته تلم پانتون د ځان سره مې د دینه واخسه د استادان رو باندې خبر شو کور کې زنګ وه چې دا ایت زوی داسې کار نه کوي بیل وویل کورته
خیر الله نشه پری خدا او ودی وکړ. خو له واده وروسته بیرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزورې شي او تر زده کړو پرېښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږدی سو نه به د استاد په درس باندې پیږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شی زده کولای سي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راسي، او بالاخره اخري سرنوشت دی چې د یو پله لاندې سي د معتادین راټولېږي، عمل ته شپه ورځ تیره کی.
په خو د امیر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکاري په ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله علم وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنیو په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډیره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کیږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډیر خرابېږي او خپل د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړه اغیزې لري. نشیان په نوکونو باندې، نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین، دا شین اور باندې توګي اور باندې او هاتا گرمی اور باندې مگی اور باندې، نو د دې په خاطر په موزی ډول د غشین هاتا د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مواد نو د پنکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي. همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه د یو نو پروٹین څخه جوړ شوی چې کاروټین بنامه یادیږي. نشئی مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کېږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزورۍ او د رنګارنګ مرضونو سبب کېږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلق یا معتادین خپل صحت ته پام لرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنگارنګ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نکانې چې دي میکروبي کیږي او بل د دانې ورڅخه پیدا کیږي رنگارنګ مرزونه، په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي. نکونه
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نوکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کېږي. کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي، خصوصا درانده نشئی مواد لکه هیروین او کرسټل ټابلیټ، کا دا ټول د کاروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کېږي. په دې په نتیجه کې نوکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نوکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کېږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نوکانو باندې راځي او د نوکانو د زیړوالي او د نوکانو د خرابېدو سبب کېږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو پواسطه جوړیږي چې هغه هم نوکانو کې نخلي او دا نوکانو نه بالاخره منګه نوکان خلی توړو د هغه په جبانم کې د لشي چې انسان ته مختلف مرزونه پیدا شي.
د نشي په کومه مرحله کې نوکان لا ډیر خرابيږي؟
د نشي په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په آخري مرحله کې نوکان زیات د خرابېدو سبب کې، ځکه چې د یو خانه پروټین هغه پروټین چې نوکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزوري شوی او د بلې خانه دوی دوامداره د نوکانو څخه د نشو په باره کې استفاده کوي، نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په آخري مرحله کې نوکانو ته ډیره صدمه رسیږي.
خپل د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډیرې ستونزې راولاړولې شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبې کوو، هر کار چې موږ کوو نوکان مستقیما په هغې کې رول لري، او کله چې نکونه خراب وي او نوکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډیر په مشکله تمامېږي، نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نوکانو د کمزورۍ په وجه کېدلی شي چې د دوی نوکان میکروبي شي، دوی ته رنګارنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي، نو کېدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي، حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نوکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نوکونه ډیر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتمن دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نوکونو د منځه تلل خپل د بدن په ساتنه کې ډیر رول لري، یعنی د دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوري کیږي او بالاخره معتادینو ته خپل د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کېدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه خوشې کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیرې څوک نشه خوشی کې نوکانې دغه سرحد ته نوی رسیدلې چې ټول په مکمل ډول د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن شوی د منځه تللی وي، نو د بیا جوړېدلو امکانات شته دي. ولی کچیر ته نوکونه بیخي په مکمل توګه د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن او توروالی او کټ شوی وي، نو بیا د جوړېدلو امکان نشته دي.
معتادینو ته متوسیه څه ده تر څو یې نشه نوکان ور خراب نکړي؟
متدینو ته متوسیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پری دې هیڅ داسې عمل نشته چې څوک کلک اراده ولري او هغه دې پرې نه شو خودلې. بیا هم که چیرته دغه وی کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره د ډیر احتیاطو کې ځکه چې نوکونه ډیر مهم غړي دي په بدن کې هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغه څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو رضوان له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو محتاط کړم. رضوان چې نږدې 1300,000 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې غلاوي او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
سیګریټونه هم شروع کړل. سیګریټونه پاس دلته وظیفې ته لاړو. لو کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شلو مخام شوله هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو مرګرو سره مخ شولو. کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدلی وو چې پوډر دي کنه خو داسې لیدلیم نه وو چې دا به دونه هغه شی دا معتادي ډېر یو غلط مرض ده. ډېر د زندګۍ د کور د جامع د هغه نه د اوباسي بیخي د انسانیت د ساحه نه د خارجۍ تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي د انسان د معتاد قدر عزت نشته. ده د ما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي که نه. او دویم د ما په مردۍ باندې ډېر اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه یې هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کم شای خبره هغه شي بیا پس ته رانه داسې سوچ نه مې وتلي هغه خبره د پلار نیکه نه د نجارۍ کسب ده د مونږ هغه کې ښه استاد یم ښه مهارت لرم او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده کرنګ مې زده ده لوډر مې زده ده خو بس دغه د غلط نیشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودا نیشې او تماشو دپاره په نیشه ډېرې پیسې رانه لګېدلي لکه 19,000 روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه هغه خو بېخي رانه تلي دي ولاکه پې پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کومه بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت چا خواته دی خوانه دا شیان ورو اخوا نه همدغه کباړ راخلو راوړو هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پریښې وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې راسره نه وي د بچیانو خزانه مې وه هغه مې سوری کړې ده د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي تلی یم خپله نشه مې پې اخیستې ده ځان مې پې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې لاړم د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې هغه نه مې پټې کړې تې نه نشې دپاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خوښې سګانۍ د خوانه را باندې لږ په شارو همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور در نه بوزم نو دونه سپکوالی د سخرګانۍ د کور د خوانه مونږ باندې هغه کېږي که دا زه مثال چېرته سالمه وای هغه وای سخرګانۍ څوک ده یا مثال اوښه څوک ده چې ستا مقابل کې ودرېږي هغه وکړي خو دا همدغه ګنده عمل د وجې نه د مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته دا عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمانه مې کشر ورور ده همداسې کور کې ناست وم څه خبره باندې د ما د ده عداوت شو دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې دا مې راواخېست او د سر ته مې ورته واړم ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه یې سر خوړلي دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده علت یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یمه ټول ځان می درد کوي، خوا می ګرځي، سر می ګنګس وی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته هل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوي.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
مېړه مې پوره دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
مېړه دې څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
مېړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالي اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالي اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالي لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري؟
پوسته شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په هیروین وخته شوې؟
څه شی زه په هیروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کې، خدای دې دې خراب کې، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
تازه د رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو، ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.